شال ریډیو خبرونه تا غوږی چې په کې درته په روانه غړی دی نیمای کې زمنګا همکار مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. مشال ریډیو سره تاسو د انټرنیټ دلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم ملګری کېدلی شئ. دا راز ک فیسبوک او د ټوئیټر دلارې د مشال سره ملګرتیا غواړئ نو هم تاسو د مشال ریډیو سره ملګری کېدلی شئ. دا وخت تاسو ته په دې دویم نیمای کې د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر تیاروي راځي چې د دې اونۍ ریډیوي مجله واورو.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رډیوی مجلې ګلګل اوریدونکو د دیونه د تازه ادبی او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د نوبل د سخت کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو نشر پاسوی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کی دا کتاب دویم ځل نشرې هغه مؤلف بشران دی خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید من اجازه واخلي.
سواد کی د 3000 کال په خوال لرغونی ودانه مندل شوی. په بنو کی د غزل شپې ته سر ورخ کرا کو. باړه کی د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو. د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کی زو رپورتاج مالک لري او هیواد کی ما تاسو ته پته وسلور کاله زو د هیواد اسلام آباد ایډیټروم.
تر څنګه نور مطالب هم دراورو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2014 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند دی. باب ډیلن د مئی په 23 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړې او دا مهال 50 کلن دی. نوموړی څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو 16 راهیسې د موسیقۍ، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلې پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه واورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنۍ جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله. باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشر سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلن ته د امریکا د سندرو په ستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلن نوم رابرت ایلن زیمرمن دی. دای په 1940 کال کې وزیږید او په 1950 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلن یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوړه کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لار سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینه کوتره لڅو سمندرونو باید واوړي څو کولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Isn't how many times must the cannonballs fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خلیوالوزی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال جواب ملګرو د باد له چپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکواله سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شو. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغه تراژیدۍ او متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډني صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د 8 ملیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزې له 1900 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
Thank you.
د افغانستان حکومت وای لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وای د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دي د اصلي سختن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات تاوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رائټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رائټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رائټ د فرهنګ د دودولو ترنامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکی پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې. او همدال عامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاتوی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کیداغه کتاب دویم ځل نشرې، هغه مؤلف بشرند خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کدا حقوق هغه ورکړي بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغه دا پروډکشن دی، دا فرهنګي پروډکشن دی، کدا موسیقي پروډکشن دی، ک نورې برخې دی مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی هغه ته باید امتیاز ورکړي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رائټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوه، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رائټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنیو ځینو استازو وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوې پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوی پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخي موندل شوې دي. چارواکي وایي 3.5 کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سنا سات 1000 کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپت موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلي د نیاز احمد خان پر راپور کې
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو مزای کې د 13-15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار مونده شوی دي.
سو وی هاف د انډو-ګریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاہی نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و، او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړی ده.
And that is the period to which these wording by Cursus Rufus referred to.
د ایتلی حکومت سره کار کوونکي د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازارې متعلق د دوی ټولې اندازې بدلې شوې دي.
It is a culture of a settlement.
موجوده نوی آثار مونده کې دو سره مونږ ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلق آباد و، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابتیږي چې په زیره کې درې درې نیم زره کاله وړاندې یو مهم ښار آباد و چې پکې اته اته نیم زره خلق اوسېدل، او دا یو پسمانده ښار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون اټلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي، وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو تا دی اهم شواهد ملاو شوی دی چی پکی دا باروک خزو مجسمی دی چی دغا پچار صدا میر ماوان ٹیکسلا او شمال هند کی هم ملاو شوی، او دی که مون تا یو مهمه سیکا هم ترلاس شوی چی دا چندرگفت موریا دا وقت تا. چندرگفت موریا دا هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی، پس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوي دي.
په سوات کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نښې نښانې ښایي چې څو زره کاله وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سیټرپی وه د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغزی باندې حکومت نو دا د هغه یو صوبه و. نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده موږ ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغونی آثارو دغه ټول پوهان وایي چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دی، او دوی تمه لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قومونو اوسېدو نور آثار هم ملاوېدای شي.
پښتانه مترقی لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ولمانځله چې د افغانستان، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره دغه ناسته ګټوره وبلله او د داسې نورو ښایسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې ته راغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدلی شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقی لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوی وه. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلي سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمیر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
هغه د خایس بلخانه او میخانه د ژوند هلته مې د عشق دوران ټوله را تېره کړه.
زما صدا پښتون هم فخر د خپل ځان په مرکړي خدای مزون ورور لور کړې چې ساړه ترې جوړ شي.
نن زما د لاسه ठंड वहले زلف پناز ویلې کې پریز د بارونا تا کللی ندی
وای د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندره وایم تخ نیوینه چې په دې ور کې سندره وایم زده پښتو زده کلتور زده وطن شهید يم تر خاور لاندې يم ژوندۍ ګور کې سندره وایم و پام ننګ د مش په دې لار کې سرونه وار کړه بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندره وایم.
لالا زما د بچو غم بخوری کنه رالم زم پری کوم دا از غم تار ما احتجاج کری ری او زما پا مذهب کی ناروا ستا پا مذهب کی روا زما پا مذهب کی ناروا ستا پا مذهب کی روا دا یوی پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کری ری.
دا پروگرام محتمم شاعر او خبریال گوهر وزیر دا غونډه پاړه مشال تا وویل
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام وخت کول دي. څنګه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغه شاعران راغواړو چې هغه د ګرد پښتونخوا نماینده د غزل شاعران دي. زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي، یو پیغام ورکول وي، کم چې موجوده حالات تر روان دي د نه خلک راوستل وي یو هغه درنا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقی لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وایي دوی غواړي چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالی په طرف راوالی. د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټا ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی ما بل د بلې ضلع نه بل د اټک نه راغلی دی بل د پېښور نه راغلی دی بل د سوات نه راغلی بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو او د ټولو موږ یو د بل اواز سره واورېدی موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم زما حالات دلته د دوی بیان کوم د دې ځای حالات هلته ولاړ او د ټول ایریا چې کوم دا د یو پروګرام لوي دا ټول پښتونخوا دا چې نن سره رب
د خبرونه په دې برخه کې د ارواښاد محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړه. قدم چې چیرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم، گلشن کې که هم ګر زما مقصد مې ته یې بورا دې کړم مینې گل په گل د یادوم، بیګام لید د مینې د وفا اجر په خوب په خل کې هم د هورو او درشل د یادوم، پیوند لکه میخ چې په سټک وهلی کیږي هر ځل تر پخوا ټینګ شي چې هر ځل د یادوم، تر اور به سوزوونکې لوګی نه وي چالیدلې په زړه مې سور اور بل شي چې اور بل د یادوم، وطنه یادوم دې په هر نوم په هر عنوان، فرخار د یادوم او که کابل د یادوم، په ذهن کې مې یو یو بهار ریدې شي ګرې وچاک شاهدا چې په وینو سور مورچل د یادوم، د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر پسرلیه لیونیه په غزل د یادوم، قدم چې چرته اخلم پل په پل د یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل د یادوم. اوس د ارواښاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال اخی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال اخی دی، سترګې باڼه شونډې رخسار زنه او تورې زلفې ستا په څیره کې الله څومره لوی کمال اخی دی، ما وې کپړق وهل سپوږمۍ لبام رابره شوله، تا خو جوړتی چې خپل سر دې په دیوال اخی دی، زه هم دې خاورې تر اسمان رسولی یم، ما که په داو ورته خپل سر ایښی دی ما لیښی دی، تا کوم نادان دی چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي، تا څوک بدبخت دی چې په لار کې دیوال ایښی دی، لا خو د ژوند په هر سنګر کې مورچه زن یم درده، لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښی دی، ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښی دی. د خبر ایجنسۍ په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړي ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤلین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسۍ د لومړي کتابتون بهر لیکل شوی دی چې اوس به واکمنی د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیه په وینا دوی سره تر اوسه یو سل شپږ کسان غړیتوب لري چې پکې نه نوي زده کوونکي دي او ورځ تر بله د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخت د نهم جماعت یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پریښی.
دا ډېر خوشحاله یو دا کې موږ راځو ورته کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسئله وي چې مسئله یې په کتابونه وګورو، بیا پکې ډېر مرګري راځي اسکول نه راسره، دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شی دی، نه کتابونه راسره و نه دومره غریبي نه پیسو، هغه به ډېره مسئله به پوهېدې او کتابونه ټول مسله وا چې لیبرری جوړ شو نو موږ وسرس کې څنګه کتاب و دی کې خپل شو سکول شو استعمالول شو
د کتابتون تنظیم کوونکی عصمت الله وای چې قبایلی ځوانان د کتاب لوست خوخوي او د ځوانانو د پوهه په غرض با د کتابتون هم غټوي او د خیبری جنسې په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتون نه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب چې مطلب 2012 کې ملټنسي کراس فایرز کې هغه شهید شو نو هغه چې کوم دا نظریه واغې سوچو هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړي یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې شلو ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کول لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چراغ دی او چې کم کتاب هم لکه خوښ شي کورته ولته بیا سټڈی کو. کتابونه چې کم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فائدہ ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامی کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې نږدې 100,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې وي چې پکې وس زیاتره خپل سیمو ته واپس شوې دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 21 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته دا تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلې افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله داده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته څیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړي وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړي وي. د تک فلم د رښتونې سینما په ډول اخیستل شوی دی، داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو، دهلیزونو او واټونو له شا پټ پټ هغه دوه تنه څاري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ده ورور جمشید محمودی د 100 متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده خو د مهاجرو د عشق کیسه. دې فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي له دې بریا سره به د اوسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي بنسټ یې خودون کې دی. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقۍ لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال لډیو همکار سراج ظهیر مرکه کړی ده.
قدرت اوس وای چې تاسو موجوده او چې دا کم ادبی تنظیم تاسو چلوي تاسو ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلي دي تاسو سکوي یو ځای کې غونډ کې راغونډيږي پاغه کې څه خبرې ترې کوي د ادب د ودی لپاره د پښتو د ژبې د ودی لپاره کدار ته لګوي.
سراج ظهیر صاحب دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیزي اجلاسونه چیرې نه باقي کشیدگی سره جاری دی اغه کیږي اول بداو چې دا مونږ چرته په یو کوارټر دی یو ملګری په کور کې بل ملګری کور کې اور نن نه تقریبا 15 کال مخکې د اکیډمی ادبیات پاکستان چیرمین افتخار عرب صاحب وو نو هغه ته مونږ وی نو اوس د اکیډمی په رائټر هاوس کې نو اردو د پاکستان د نورو ژبو ځینې تنظیمونه هم هغې افتوار او څوک 15 ورځې زمونږ په میاشت کې یو اجلاس وي د هرې میاشتې په لومبي ګول کې او هغه په تواتر سره اوسه پورې روان وي دین علاوه وخت په وخت مونږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي د هغې په درناوي کې د هغې په یاد کې دستوری کو سیمینارونه کو د کتابونو مخکتنې کو دین علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې د هغې کتاب هغه کې چې کوم مقالې ویلې شوې یا څونه غزلې نظمونه هغه مونږ چاپ کړي د خوشحال رحمان په نوم باندې د هغې مرتب زیمه او بل کتاب چې لري نو قلندر مومند ژوند او فن هغې کتاب چې هم مونږ یو پرو دغه دستوره کړو قلندر سه په ژوند باندې هغه چیرې مو چاپ کړی دی د هغې مرتب شفق صاحب دی بل کتاب دی اشم بابر د فن اشم بابر فن ژوند او فن هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغې کې چې کوم مقالې ویلې شوې نو هغه هم چاپ کړی دی بس داسې ورپسې بیا د مارګلی لمن کې زما را کتاب شو بیدیا سپرلی شو نو بلا کتابونه چې وینو هغه مونږ تقریبا د درزن نه سیوا
اکثرا مونږ لیدلی په کراچۍ کې یا په یو ځای بل ځای کې نور څه کوم ادبي ملګري چې دي نو هغوی چې کوم ټولنه کېږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کېږي تنقیدی غونډې چې کېږي تنقیدی نو د هغې روداد چې دي د روزادونو کتاب بیا چاپ کی نو تاسو د خپلې غونډې روزادونو کتاب چاپ کړی دی که نه دی
هغه خو تاسو ته ما مخکې وی که نه ټول مو نه لکه مارګلی لمن کې د پښتنو والی ځلی جرین یو هغې کې دغه مقاله ده او هغې کې روردادونه ورسره څه دي اوس زما دوباره دا خیال دی چې د مارګلی لمن کې د پښتنو والی ځلی هغه مری دوباره چاپ کوم او هغې سره نوی کوم چې زمونږ روردادونه لیکلي دي نو تنقیدی لکه هغه قوم لس ورکولی شي نوی نسل لس هغه ورسره جرین او اضافه کوم ورسره چاپ کوم
د اقبال حسین افکار خبرې مو واورېدې. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډېر مطالب به د مجلې په راتلونکي غاڼه کې واورې. د خدای پامان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر